په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوي تاسې ازادي رادیو ته غوږیست چې خبرونې د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. د ازادي رادیوي مجله د دې خبرونې زیاته برخه جوړوي، خو راپورونه هم لرو. په راپورونو کې اوري چې د امریکا متحده ایالاتونو او وسلوالو طالبانو هغه راپورونه رد کړل چې ګنې د دوی استازي په قطر کې د سولې خبرې کوي. خو تر هر څه مخکې خبرونه پولیس مشر اشرف غنی وایي د افغان امنیتي ځواکونو وروستۍ لاسته راوړنې مثبتې دي. د هرات پولیسو د دوو ماشومانو د وژنې په تور یو مشکوک کس نیولی دی. ټاکل شوی د امریکا او ایران د بهرنیو چارو وزیران د یکشنبې په ورځ په جنیوا کې کتنه وکړي. سپینې ماڼۍ او وسلوالو طالبانو هغه راپورونه رد کړل چې ګنې د دوی استازي به په قطر کې خبرې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې جین ساکی پرون ویل چې متحده ایالات یوازې د افغانانو په مشرۍ د سولې د بهیر ملاتړ کوي.
The United States has no meetings ongoing or scheduled indirect.
متحده ایالات له طالبانو سره په مستقیم یا غیر مستقیم ډول په دوحه یا کومبل ځای کې نه غونډه کوي او نه اوس کومه غونډه روانه ده او نه هم په پام کې ده. موږ لا هم د افغانانو په مشرۍ د افغانانو په وسیله د پخلاینې پروسې ته کلک ژمن یو. ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویاند بولي هم ویلي چې له امریکایي چارواکو سره د سولې د خبرو هیڅ راز پلان نسته. تفصیل په څو شیبو کې. ولسمشر اشرف غنی وایي د افغان امنیتي ځواکونو وروستۍ لاسته راوړنې مثبتې دي. ښاغلی غنی دغه څرګندونې پرون ماښام د هیواد د څو ولایتو له امنیه او د ملي اردو د قطعې له قوماندانانو سره په کتنه کې کړې. په دې اړه د جمهوري ریاست د رسنیو د دفتر لخوا په خبر رسوي خبر پاڼې کې راغلي، په دې کتنه کې امنیتي چارواکو ولسمشر ته د خپلو ستونزو یادونه وکړه. په خبر پاڼې کې نه دی ویل سوي چې ولسمشر کومې لاسته راوړنې یادې کړې او په کتنه کې پر کومو ستونزو خبرې وڅوي، خو یوازې دومره یادونه سوي چې ښاغلی غنی د امنیت د ټینګښت په برخه کې د ملي اردو، پولیسو او د ملي امنیت د ځواکونو سرښندنې ستایلې دي. د ننګرهار ښاروال لالا کاکړ له خپلې دندې لرې کړی سو. د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې ویان تواب غورزنګ نن ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی کاکړ د دې ادارې په وړاندیز او د جمهوري ریاست په منظوري له دندې لرې کړی سوی دی. ښاغلی غورزنګ وایي چې اوس مهال د ښاروال مرستیال چارې سنبالوي او د دغه بدلون هدف د ښاري خدمتونو د وړاندې کولو شوالی دی.
هدف د دې بدلون د ښاري خدماتو د ارزي د بهیر بهبود او ترڅنګ د جلال آباد ښار چارو امور ته ښه رسیدګي ده.
ښاغلی غورزنګ وایي چې د ټولو ښاروالیو د اجرااتو په اړه یو دقیق ارزیابي له مرکز سره موجوده او د لا ښېګڼې لپاره به یې عملي ګامونه پورته سي. ټاکل شوی د امریکا او ایران د بهرنیو چارو وزیران د یکشنبې په ورځ په جنیوا کې وګوري. واشنگتن وی د جان کیری او محمد جواد ظریف خبری به د ایران د اټومي پروګرام په اړه وی. د متحده ایالاتو او ایران د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې په پام کې ده د دوړو هیوادونو استازي د خبرو نوې پړاو نن بیا پیل کړي. د اټومي انرژي نړیوال ادارې پرون ویل ایران لا هم په دې اړه چې شایي د اټومي بم د جوړولو لپاره یې څېړنه او تحقیق کړی وي ټول شکونه نه دي لري کړي. د اټومي انرژي نړیوال ادارې د راپور لمخې ایران تر اوسه هم د دو سیمو په برخه کې چې ټاکل شوی و د ادارې د تیر کال په اگست میاشت کې په اړه تحقیق وکړي معلومات نه دی ورکړي. د امریکا یو عالی رتبه پوځي چارواکی وایي د اسلامي دولت ډلې له سختریزو وسلوالو د عراق د دویم لوی ښار موصول د بیرته نیولو لپاره به شایي په اپریل یا می میاشت کې پوځي عملیات پیل شي. د دې خبره په دغو عملیاتو کې به د عراق دولس پوځي لواګانې یا هم له 20,000 نیولې تر 25,000 پورې پوځیان برخه ولري. د امریکا د پاوز د مرکزی قومندانی یو چرواکی چې نوم یې نه داخستل سوی ویلي د عراق د پاوز پنځلې واګانې به ډیر ژر پیراخ کې د ائتلاف لخوا وروزل سي او دغه عملیاتو ته به تیار کړی سي. د اسلامي دولت ډلې سختریزو وسلوالو موصول شار په جون میاشت کې په خپل ولکه کې راوست. د ډلې په عراق او سوریه کې نور سیمې هم نیولې دي. دغه امریکایي چرواکی ویلي چې ائتلاف به دغه عملیاتو ته پوځي ملاتړ، روزنه، هوایي ملاتړ، استخباراتي او د څارنې امکانات برابر کړي. چارواکي اټکل کوي چې د اسلامي دولت ډلې له زرو نیولې تر 2,000 پورې سختریزي وسلوال به په موصول کې فعال وي. د امریکا متحده ایالاتو پرون د سختریزو ډلو په وړاندې د مبارزې لپاره د نړیوالو اقداماتو د جلبولو هڅه وکړه. د سپینې ماڼۍ لخوا د رابلل شوي سرمشریزې په درېیمه او وروستۍ ورځ د امریکا ولسمشر باراک اوباما ژمنه وکړه چې امریکا به د اسلامي دولت په څیر ډلو د شنډولو په وړاندې په مبارزه کې یوه قوي همکاره پاتې سي. اوباما وویل دولتونه باید د تروریستي سازمانونو په وړاندې زموږ په مبارزه کې ثابت پاتې سي. اوباما د لومړیتوبونو هغه لیست هم وړاندې کړ چې د اسلامي دولت ډلې او القاعده د ایډیالوژیو د ماتولو وړاندیزونه پکې ځای سوي وو. په دغو لومړیتوبونو کې د بهرنیو جنګیالیو په وړاندې د مبارزې لپاره د دولتونو ترمنځ نږدې همکاري، د سختریزو ډلو د مالي مرستو بندول، ټولو خلکو په ځانګړې توګه ښځو ته د تعلیمي فرصتونو برابرول، د ډیموکراسي پراختیا او آزاد انتخابات شامل دي. تاکل سوی د جرمنی صدر اعظم او د فرانسې ولسمشر د اوکراین په ختیځ کې د روان وضعیت په اړه خبري وکړي. دا په اصل کې د چې دغلته تازه جګړو هغه اوربند په خطر کې اچولې چې تیر اونۍ د انګلا میرکل او فرانسوا اولند په منځګړیتوب باندې موافقه وسوه. په پام کې ده د جرمنی صدر اعظم او د فرانسې ولسمشر چې د اوکراین د کړکیچ مهم نړیوال مرکچیان دي، نن د جی شل یا د نړۍ د شلو اقتصادي قدرتونو د سرمشریزې په درشل کې په پاریس کې سره وګوري. پرون په اوکراین کې د یغینو تر ولکې لاندې ښار دونیتسک نه د توپونو د ډزو راپورونه ورکول سوي. دغه راز د هوان مرمیو د ښار په مرکزي سیمو کې ودانۍ لړزولې دي. د اوکراین د پوځ ویان اناتولی ستیلماخ وویل بلتون غشتونکو یغینو په شیروکاین کې چې د دولت تر ولکې لاندې بندري ښارګوټي ماریوپول ته څیرمه پروت دی د توپونو سختې ډزې کړې دي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې یغینو له نافذ سوي اوربند نه څه باندې 250 ورې سرغړونه کړې ده. دغه وزارت ویان دی جنساکی وویل د اوکراین په ختیځ کې وروستۍ بریدونه د مینسک له موافقې څخه څرګنده سرغړونه ده. متحده ایالات په دیبالسیف، ماریوپول او د اوکراین د ختیځ په نورو سیمو کې د روس پلو بلتون پالو روانې حملې چې د مینسک له موافقې څخه څرګنده سرغړونه او هغې ته سپکاوی دی محکوموي. د اوکراین پوځ وایي له دیبالسیف څخه د وتلو د تنظیم سوي پلان په جریان کې 14 سرتیري وژل سوي، څه باندې 1.5 سل ټپیان دي، 9 سرتیري اسیران سوي او له 80 زیات نور تری تم دي. متحده ایالاتو او ترکیه د سوریه د حکومت د مخالفینو د روزنې او هغو ته د وسلو د ورکولو موافقه پرون لاسلیک کړه. دا هغه وسلول دي چې لیوی خوا د اسلامي دولت ډلې یادایش او لبلی خوا ولسمشر بشر الاسد ته د وفادارو ځواکونو پر ضد جګړه کوي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت پرون ویل لاسلیک سوی موافقه سپارښتنه کوي چې د سوریه د حکومت وسلول مخالفان باید تجهیز سي او روزنه ورکړل سي. د امریکا پوځ وایي په پام کې لري چې د داعش پر ضد د مبارزې لپاره د سوریه د منځلارو وسلولو ډلو د روزنې لپاره د ځنګړو عملیاتي ډلو په ګډون څه باندې 400 پوځیان واستوي. او په نروې کې د ځوانو مسلمانانو یوه ډله غواړي په پلازمینه اوسلو کې د یهودانو د کنیسې په شاوخوا کې د دوی په وینا د سولې کړۍ جوړه کړي. دا اقدام وروسته له هغې کېږي چې د افراطي بنسټ پالو لخوا په اروپا کې پر یهودانو خونړۍ حملې وسوې. د سولې د کړۍ تنظیمونکو په خپله فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې مسلمانان غواړي وښيي چې د یهودیت ضد هر اقدام په کلکه ردوي. د اوسلو د یهودانو د ټولنې مشر د دې اقدام هرکلی کړی او ویلي دي هیله مند دی چې په دې کړۍ کې به د خلکو ګډون پراخ وي. په دې مراسمو کې چې د شامې پوراس په پام کې دي د ګډون لپاره تر اوسه 1.5 زر کسانو خپل نمونه لیکلي دي. د امریکا متحده ایالاتونو او وسلوالو طالبانو هغه راپورونه رد کړل چې غنې د دوی استازي په قطر کې د سولې خبري کوي. لدې مخکې ویل سوي و چې د دواړو خواو ترمنځ به د سولې په اړه خبري په روانه اونۍ کې پیل سي. د متحده ایالاتو د ملي امنیت شورا یو ویان دی د دې راپورونو دره ترڅنګ ویلي چې واشنگټن یوازې د افغان حکومت په مشرۍ د سولې د خبرو ملاتړ کوي. احمد تکل او نور تفصیل.
متحده ایالات وایي چې له وسلوالو طالبانو سره د خبرو لپاره کومه نیټه نه ده ټاکل شوې. په دې لړ کې وروستۍ څرګندونې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې وکړې. جین ساکي پرون په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل چې متحده ایالات یوازې د افغانانو په مشرۍ د سولې د بهیر ملاتړ کوي.
The United States has no meetings ongoing or scheduled indirect or direct.
متحده ایالات له طالبانو سره په مستقیم یا غیر مستقیم ډول په دوها یا په کومبل ځای کې نه غونډه کوي، نه اوس کومه غونډه روانه ده او نه په پام کې ده. موږ له هم د افغانانو په مشرۍ د افغانانو په وسیله د پخلاینې پروسې ته کلک ژمن یو. په همدې ورځ د امریکا د ملي امنیت شورا ویان دی برنادت میهان وویل چې له طالبانو سره د سولې هیڅ راز خبرې په پام کې نه دي. میرمن میهان هم ټینګار وکړ چې متحده ایالات به یوازې د هغو خبرو ملاتړ وکړي چې د افغانانو په مشرۍ ترسره شي. لدې مخکې د پاکستان پوځي چارواکو ویلي وو چې د سولې د خبرو لومړی پړاو د پنځشنبه او دوهمې د جمعې په ورځ په قطر کې پیلېږي. په دې اړه د پاکستان د پوځ په بیان کې د طالبانو د ځینو سرچینو په حواله ویل شوی دی چې د طالبانو او متحدو ایالاتو ترمنځ د سولې خبرې په دوحه کې پیلېږي. د قطر د حکومت چارواکو تر اوسه د دې راپورونو د رد یا تایید په اړه څه نه دی ویلي، خو د سولې د عالي شورا چارواکي وایي طالبانو په دې وروستیو کې پخلاینې ته لیوالتیا ښودلې. د دې شورا د نړیوالو اړیکو د څانګې مشر حبیب الله فوزی له آزادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل چې د سولې عالی شورا د خبرو لپاره د طالبانو د چمتووالي هرکلی کوي. ښاغلی فوزی، سولې ته د طالبانو په هڅولو کې په تیره د پاکستان همکاري اغیزمنه وبلله. وسلوالو طالبانو په قطر کې له متحدو ایالاتو سره د سولې د خبرو د پایل په اړه راپور نه رد کړي. ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان بولي، له رسنیو سره په تماس کې ویلي چې له امریکایي چارواکو سره د سولې د خبرو هیڅ راز پلان نشته. خو فرانس پریس خبری آژانس په پاکستان کې د ډیرا افغان طالبانو د یو جګپړي مقام له قوله راپور ورکړی چې د سید طیب آغا په مشرۍ د طالبانو جګپړي استازي به له متحدو ایالاتو سره د سولې خبرې وکړي. د کوټې د شورا یو غړي هم د دې راپورونو د تایید ترڅنګ ویلي اوس چې حامد کرزی د افغانستان د حکومت پر اس کې نه دی، نو د سولې خبرو ته لاره پرانستل شوې ده. د افغانستان جمهوری ریاست تر اوسه په دې اړه کوم خبرګون نه دی خودلی، خو تیر ځل کله چې طالبانو په قطر کې خپل دفتر پرانست، نو پخوانی ولسمشر حامد کرزی پر امریکا چې د په وینا د افغان حکومت له مشورې پرته طالبانو ته د دې کار اجازه ورکړې ده، سخت انتقاد وکړ او په نتیجه کې په دوحه کې د طالبانو پرانیستای دفتر بیرته بند شو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسینګ د شرکت د 1313 شمیرې لاله آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
عزت الله عظیمی له کندهار په خپل پیغام کې لیکلی، دولت باید د نړیوالو پولیسو یا انټرپول په مرسته هغه سړی ونیسي چې په کندهار کې د افغانستان بانک له څنګې پیسې غلا کړې دي. نور الاحد نوري له لغمانه، حکومت باید هغه سړی ونیسي چې په کندهار کې له بانک څخه پیسې غلا کړې او پاکستان ته تښتېدلی دی. سمیع الله حلیم تندر له پکتیا، ولسمشر محمد اشرف غنی ته پکار دی چې په ټولو دولتي ادارو کې د اداري فساد عاملین له دندو لري کړي. فضل الرحمن اسحاق لیکلی، له ولسمشر اشرف غنی په کلکه غوښتنه کوي حقوق کسانو ته سخت سزا ورکړي چې پر ښځو او ماشومانو په جنسي تیری تورنګي. او حاجی محمد خاکسر له هلمند لیکلی، په سنگین کې د پوځي عملیاتو په جریان کې د برېښنا مزي پرې سوي دي، هیله ده د غلینونو بیرته وصل او خلکو ته برېښنا ورسول سي.
د ازادۍ رادیوي مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ، ومانیم د ازادي رادیوي مجله وړاندې کوم. پر روانه خبرونه کې اسد الله غزنفر د خپل دوه نویو چاپ شویو کتابونو په اړه کې خبرې کوي. شاعر مریم مکی راته وایي چې نوی چاپریاله په شعر څه اغیز کړی دی. داود تپان د خپل نوی چاپ شوی کتاب مزه په اړه کې غږیږي. په پایل کې نجیب زمان د ونی فرنګي خبرونه راوړوي.
پسرلی دی سرشکال نرازی افغانی مستند فلم په برلیناله نړیوال فستیوال کې د نړیوال افی په نوم جایزه وګټله. دا فلم د ناتو عسکرو تر وتلو وروسته په افغانستان کې د افغان عسکرو ژوند شي چې افغان فلم جوړونکي سید تاج فاروقی د خپل انګریزي ملګری میشل مک ایوی په مرسته جوړ کړی دی. تیر کال دا جایزه یو مصری مستند فلم ګټلې و. یاد دی وی چې د برلیناله جایزه د کان او وینز په څیر د اروپا له مهمو فلمي جایزو څخه ګڼل کیږي. پښتو ناول جوجو انګلیسي ژبې ته وژباړل سو. جوجو د هیواد د ځوان ناول لیکونکي نصیر احمد احمدی اثر دی چې په 1999 کال کې چاپ شوی او په دې وروستیو کې لیکوال او ژباړن خان محمد ستانګزی انګریزي ژبې ته ژباړلی دی.
تیره شنبه د پښتو انقلابي شاعر اجمل خټک د وفات د 5م تلین په مناسبت د مرحوم په ټاټوبي اکولا خټک کې غونډه جوړه شوه. اجمل خټک زلمی و چې د باچا خان په مشرۍ خدایي خدمتګار تحریک کې شامل شو. سیاسي مبارزه یې پیل کړه او څه کم اویا کاله یې د ولس د ویښولو هڅې وکړې. د اجمل خټک ولس اثره چاپ شوي چې ډېره برخه یې شاعري ده. د غیرت چیغه د زه پاگل وم ژوند او خوندې مشهور اثر دی. د غونډې رپورټ زموږ همکار له پېښور راستولی دی.
د خبر پختونخوا یو شمیر سیاستوالو لیکوالو د اجمل خټک کورنۍ د شنبې په ورځ په اکوړه خټک کې د مشهور انقلابي شاعر اجمل خټک د 5م تلین په مناسبت یو غونډه جوړه کړه. دغه غونډه چې د اجمل خټک په خپل پلرنۍ حجره کې جوړه شوې وه د خبر پختونخوا د مرکز پېښور د دې ایالت لرې او نږدې پرتو سیمو او له افغانستان راغلو ګڼو خلکو پکې برخه اخیستې وه چې د اجمل خټک پر ادبي ژوند او سیاسي مبارزې رڼا واچوله او دغه په اړه لیکلې مقالې او نظمونه یې پکې واورول. اجمل خټک په 1950 کال کې د خیبر پختونخوا په کوړه خټک کې زیږیدل او لا هم زده کوونکی او چې د انګریز خلاک پر ضد مبارزه کې د باچا خان په مشرۍ خدای خدمت کړ تحریک کې شامل شو. لیکوال او شاعر ډاکټر اسرار تل چې د دغې غونډې په جوړولو کې ونډه اخیستې وه د ازادي راډیو سره په خبرو کې د غونډې د جوړولو د هدف په اړه وویل.
موه او مقصدونه هم یوازینی هغه دي چې د اجمل خټک بابا د لیک دي، دغه د فکر او دغه د ژوند ولس کې بیداری پیدا کول دي، د ظلم او جبر او بدمنۍ پر ضد چې کوم دي مبارزه کول دي. دوړ خو سیمو کې کدا سي غونډې وي، داسې ناستي وي، د پونتونونو ترمنځ، د ادارو ترمنځ ولسونه خو سره جوړ دي. زه فکر کوم چې د دوړ خو سیمو د بدمنۍ جړلې ورکیږي. دغه غونډې مونږ امن طرف ته بوزي خو عملی شکلونه چې پښتانه خصلاحیتونه لري په دوړ خو سیمو کې لیو بل سره کینی، دغه سي غونډې بندارونه را جوړ کی او دغه بدمنۍ ته په مخه خو.
د غونډې یو ګډونوال اکبر هوتی وایي چې د خیبر پختونخوا پوسنی خراب امنیتی وضعیت کې دا ډول غونډې جوړول او ملي مشران سټایل ځوانانو ته نوې جذبه او حوصله ورکوي.
د غونډو دوه قسمه فائدې روزي. یو خو چې زمونږ کوم تللي مبارزین دي، زمونږ کوم اتلان دي، داغي د جن او فن نه مونږ زمونږ نوې کل خبرېږي او بیا داغي هغه انډایرکټ انسپایریشن چې نو په دغه کل باندې کیږي. دویمه دا فائدې شو چې نن سبا پختونخوا وطن د ډېرو بدو روزونو تیریږي او داسې قوتونه لګیا دي چې هغه دلته انسانان منتشر کوي. نو د داسې قسمه حالتونو د بچ کېدو لپاره چې دلته خلک را جمع کیږي او هغوی ډایلاګ کوي، هغوی خپلو کې مکالمه وي، هغوی خپلې کامي مسلې خپلو کې شریک، نو په کامی کچو په ملي کچ باندې چدينو زمونږه نوې نسل ته چدينو اولډر سور کوي.
یو بل ګډونوال پروفیسر بغزاده دانش په دې باور دی چې پښتانه باید خپل ملي مشران ومنځي او دا غوې لژوند مبارزنه نوې کول خبر کړي.
د دې خبره دا چې پروګرام په یو قسم په اوجره کې هم وشو او په اوجره کې یو ځل بیا ځوانان د مشران سره کېناست او دا ځوانان هم دغه شانت زده کړه کوي ځکه چې د اجمل بابا سره دغه مشران کوم چې خبرې وکړي دغه سره نږدې دغه ناستي شي او غي زیات پیژندو. بد قسمتۍ نه اوس زمونږ ځوانان کتابونه نه لولي، که پرسکو کتابونه لوستلې نو هم ډېر خوي خو چونکی کتابونه نه لولي دغه لپاره بیا ده ناستي چې د اجمل بابا په یاد سي بل زمونږ بل خامیت لري دغه باره کې مشران خبرې وکړي، پوهان خبرې وکړي، باید کشران دې نه زده کړه وکړي.
غونډې ته له ننګرهار راغلی یو ګډونوال وایي چې د لر او بر پښتنو د یووالي لپاره باید ورته غونډې ډېرې شي.
مشرانو ډېرې ښه خبرې وکړلې، دا خبرې ضرور دي لر او بر پښتنو د یووالي لپاره نن چې کومې خبرې وشي دا ډېرې ضروري خبرې وي او ځوانانو لپاره نو ډېر څه ورکول شي.
د غونډې په پای کې د اجمل خټک د ژوند د بیلابیلو پړاوونو یو انځوریز نندارتون او یو هنري ناسته هم ترسره شوه چې د پېښور نومو ته سنتر غاړو پکې د اجمل خټک غزلې او سندرې له موسیقۍ سره زمزمه کړې. د یادونې وړ ده چارواخات اجمل خټک د 2010 میلادي کال د فبروري په 1 نیټه وفات شوه او د خیبر پښتونخوا د نوخار ولسوالۍ پاکوړي خټک کې په خپل پلرنۍ هدیره کې خاورو ته سپارل شوی.
د لیکوال او کره کتونکي استاد اسدالله غزنفر دوه کتابونه جادوګر هنر او کلتور او ټولنه چاپ شول. په جادوګر هنر کې د ښاغلي غزنفر 50 مقالې راغلي چې ډېری د شعر او شاعري په باره کې دي. دوهم کتاب یې د مختلفو موضوعاتو د مقالو ټولګه ده. ښاغلي غزنفر وایي
عمان صاحب په دې وروستو وختونو کې مې همدا دوه کتابونه چاپ شوي دي، البته چې خپل مې لیکلي دي. یو جادوګر هنر دی او بل کلتور او ټولنه. جادوګر هنر زما هغه مقالې دي چې دی شاعرۍ په باره کې، دی شاعرانو په باره کې، دی شعر دی تیوري په باره کې، د شیر د کره کتنې په باره کې او له شیر سره په اړوندو نورو موضوعاتو مې لیکلی دي. دا کتاب څه باندې شپږ سوه مخونه لري. بل کتاب مې کلتور او ټولنه نومیږي. په هغه کې بیا له ټولنې سره، له کلتور سره، له ادبیاتو سره، له ګرامر سره، له اخلاقي فلسفې سره، له ټولنپوهنې سره، له فرهنګي مسایلو سره عمومي خبرې او مختلف مقالې دي. د کلتور او ټولنې کتاب د پاڼو له مخې تر جادوګر هنر هم زیات دی. ګمان کوم د وروستی کتاب شپږ سوه څوویشت یا شپږ سوه څو دېرش مخونه لري.
غزنفر صاحب، یو وخت مې د کافي او کتاب کوت، کتاب تقریبا سل مخه و، نو کتاب مې سر تر پایه ولوست. اخیر کې دې نتیجې ته ورسېدم چې په کتاب کې هغه د کار خبرې پنځه مخه دي. ستاسو کتابونه چې ما وکتل، عامې لیکنې په مشخصو مواردو کې وې، لنډې وې. بل یو څه ته چې زما پام شو، موضوعات ډېر زیات متنوع وو، چې دا د څېړونکو لپاره، یعنی که څوک وغواړي چې تحقیق وکړي، هره موضوع یې داسې نه لري او غځول کېږي په مشخص ډول. د محصلانو لپاره چې دوی چې مونوګرافونه لیکي، ډېر زیات موضوعات یې لرل. ستاسو هم داسې څه په نیت کې وو؟
عمان صاحب، دا کومه خبره چې دې وکړه، خدای دې وکړي چې همداسې وي. او که درته ووایم، د اکثرو مقالو د لیکلو نیت مې هم همداسې وو، چې داسې یو څه یې پکې چې د ځوان کهول او په تېره بیا د محصلانو لپاره په کار راسي. تاسو پوهیږئ چې زموږ ټولنه بې وسلې ټولنه ده. زموږ خلک اقتصادي امکانات نه لري. موږ دا امکانات نه لرو چې ډېر مفصل تحقیقات وکړو او کې وکړو او چاپ کړو په یوې موضوع باندې. له خلکو سره به مو وس نه وي دومره چې وایخلي. نو ما دا بهتره وګڼله چې د فرهنګ، د کلتور او د ادبیاتو په ګڼو مسایلو باندې مقالې ولیکم، او په هر مقاله کې نسبتا نوې خبرې ځای کم. داسې خبرې چې که ځوانان غواړي هغو ته انکشاف ورکړي او په هغو باندې کتابونه ولیکي. زه له دې تجربې سره مخامخ شوم چې زموږ ځوانان چې کله مونوګرافونه لیکي یا نورې څېړنې کوي، دوی د موضوعاتو د تکرار له ستونزې سره دوچاره دي. ما ویل راځئ ځینې نوې خبرې باید مطرح سي، که پوره هم نه مطرح کیږي، حداقل اشاره باید ورته وسي، او د خلکو د ځوانو لوستونکو لپاره باید داسې یو څه ولري چې دوی نویو ګوټونو ته، نویو زاویو ته، نویو اړخونو ته متوجه سي، او دوی بیا دغه تحقیقات پسې بشپړ کړي.
په جادوګر هنر کې تقریبا ډېر موضوعات د شعر او شاعري په باره کې دي. کلتور او ټولنې کتاب کې هم موضوعات متنوع وو، ما ګرامر هم پکې ولید. په دې کتاب کې مو ډېره توجه کومو مسایلو ته وه؟
عمان صاحب، که درته ووایم، د موضوعاتو په لحاظ ډېر متنوع کتاب دی. ده متنوع په دې معنا د اخلاقو له فلسفې رانیولې تر ګرامر پورې زما مختلف لیکنې دي پکې. ځینې لیکنې داسې چې ژورنالیستیک ماهیت لري، یعنی د نن لپاره یې د سبا لپاره نه وي، هغه لیکنې مې خپلې پکې شاملې نه کړې. ځینې لیکنې داسې چې د شعر په باره کې، هغه مې هم پکې شاملې نه کړې، هغه مې په جادوګر هنر کې شاملې کړې. ما خپله د داستان لیکنې په برخه کې، د ډرامې په برخه کې، او په ځینو نورو موضوعاتو باندې هم لیکنې کړې دي. هغه چون زیاتې وې، نو هغه مې په دې کتاب کې شاملې نه کړې. یعنی د شعر مقالې نه دي، د ژورنالیزم مقالې نه دي، د داستان او د سناریو او د ډرامې مقالې نه دي. زما ځینې نورې مقالې چې له فلسفې رانیولې تر ټولنپوهنې پورې او تر کلتوري مسایلو پورې او تر ګرامره پورې مختلف مسائل رانغاړي، دا مې په دې کتاب کې شامل کړې. په کلتور او ټولنې کې ځینې داسې مقالې هم وي چې د موضوع په لحاظ باید زما په یو پخوانی کتاب کې د نثر لیکلو په هنر کې باید راغلی وای، مثلا د ګرامر ترتیبات مقاله دغه کتاب لپاره مناسبه وي، یا د لیکوالۍ پیسې کې ځینې مقالې وي هغه هم له هغه کتاب سره شاید دی. خو چون هغه کتاب په وروستي ځل دوه کاله پخوا چاپ شوی و او دا مقالې مې په تیرو دو کلو کې لیکلې وې، نو ما ویل چې که هغه کتاب ته ساتم ممکن د هغه کتاب بیا چاپ ډیر وخت وغواړي او دا به دغسې پاتې وي. او یو بل فکر مې هم وکړو، دا د نثر لیکلو هنر دوه ځله چاپ شو، په دوم ځل مې ځینې نورې مقالې ورواچولې، مال اوس که چېرته درېیم ځل چاپېږي او بیا ځینې نورې نوې مقالې ورواچوم، نو دا کتاب چې چا پخوا اخیستی دی له هغو سره به مې بې انصافي کړې، ځکه هغوی به خپل کتابونه نیمګړي ګڼي. او ځینو خلکو دا راته هم ویل، وایي ستا کتاب مو دوه وارې واخیست او ځکه چې ځینې نورې مقالې په دې کې وې، نو په دې خاطر مې دا دې کتاب ته ورواچولې. نو لکه څنګه چې نوم کلتور او ټولنه ده، د دې کتاب د کلتور او ټولنې پیسې کې مختلف مسائل رانغاړي.
نو غزنفر صاحب، دوستان به ستاسو خبرې اوري، فکر کوم چې د نثر لیکلو هنر دوهم ټوک به نیمګړی ورته ښکاره سي، اوس به د کلتور او ټولنې کتاب بیا اخلي.
ولا کاشکې واخلي. زه خپل چې لیکنې کوم عمان صاحب په دې عقیده نه یم چې لیکل په خپل فی نفسه ارزش لري. په دنیا کې د ورځې په سلګونو میلیونه پاڼې توریږي، حتی دا زموږ په وطن کې چې ډېر بې وسله وطن دی او بې سوادي هم پکې زیاته ده او بې وسي هم پکې زیاته ده، په دې وطن کې هم دومره ډېرې لیکنې کیږي چې شمار یې نسته. خو لیکنه باید یوه ګټه ولري، یو محسوسه ګټه ولري او خلکو ته خیر ورسوي. زه خپله البته په دې ډېر خوشحاله کېږم چې کتابونه مې خلک واخلي او ویلولي، ځکه چې زما اصلي مقصد دا دی چې د ټولنې په تحول کې برخه ولرم. زما ارزو دا ده چې داسې څه ولیکم چې د هغو په لوستلو سره خلک په فکري لحاظ په ذهني لحاظ بهتري احساس کړي، د دوی ژوند ته په کار راسي. زه داسې یو څه ولیکم چې اغیز محسوس وي. ما خپله علم د علم لپاره نه خوښیږي عمان صاحب، علم مې د استفادې لپاره خوښیږي. زه فکر کوم علم به ډېر محترم وي او محترم دی، خو تر انسان نه دی محترم. دا علم د دې لپاره دی چې د انسان ژوند بهتره کړي. نو له مقالو که هغه ادبي دي او که هغه علمي دي، زموږ لوی مقصد باید دی چې زموږ د لوستونکي په ژوند کې په مستقیم ډول یا په غیر مستقیم ډول بهتري راولي.
غزنفر صاحب، کله چې سړی د شعر په برخه کې د دنیا د لیکوالو لیکنې ګوري، اکثره وخت سړی له نویو مسایلو او نویو موضوعاتو سره مخ کیږي. زموږ په علمي مرکزونو کې اوس هم دې موضوع ته ډېره توجه نه کیږي او تقریبا هغه پخوانۍ خبرې دي. په جادوګر هنر کې مو څومره د نویو مسایلو مطرح کولو ته توجه کړې ده؟
عمان صاحب، خبره د نیت ده. که زه د خپل نیت خبره درته وکړم، زه هیڅ وخت داسې څه نه لیکم چې ګمان کوم چې هغه خبره لږ تر لږه زموږ په ژبه کې او زموږ په وطن کې بل چا هم کړې ده. او که دغسې خبره وکړم نو په بې پامۍ کې به مې کړي، د بل چا خبره به مې لوستې نه وي یا به مې هېره وي او ما به فکر کړی چې دا نوې خبره ده. او علت یې دا دی چې یو خو خبرې باید تکرار نه کړو، او دومه خبره دا ده چې ژوند یو محدود شی دی، نه زه ډېر وخت لرم او نه لوستونکي ډېر وخت لري، او د خدای دنیا له نویو خبرو مالامال ده. زه فکر کوم که سترګې وغړوو، هغه د سهراب په قول، هغه شاعر چې ستا خوښ دی، دغه په قول که سترګې ووینځو نو ډېر څه به په نوي انداز ووینو. زما په خیال دنیا له بې انتها خبرو او بې انتها موضوعاتو ډکه ده، نو په دومره نویو خبرو کې به زړې خبرې ولې کوم؟ ضرورت به ورته څه وي؟ زما په خیال باندې نه یوازې ځینې مقالې، بلکې ما چې هر یوه لیکلې ده په دې نیت مې لیکلې ده چې دا به داسې خبرې چې بل چا به لږ تر لږه په دې وطن کې نه یې کړي. البته دا مې نیت دی چې آیا په وخت کې هم دغه شیدو کنه ده دا به بیل خبره ده.
غزنفر صاحب مخکې مم دا خبره وکړه چې د جادوګر هنر ډیرې مقاله لند